په عین وخت کې چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا خپل ځینې شرطونه په ومني. په سپین بولدک کې د څلورمې سرحدي لیوا کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پرله پسې ناستې کړي او دغه راز هره ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري. د نوموړي په وینا په هر وار تماس سره پاکستاني لوري په خپلو شرطونو ټینګار کړی. د داوري په وینا له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کیږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوی کوي. د داوري په وینا پاکستاني چارواکو درېیم شرط له افغانستانه د پاکستاني کارګرونو ایستل یاد کړي.
د دوی داسې سیاست دی چې یوه لحظه درته وایي اوس دا کار کوم ولې بیا په هفتو باندې دا وړاندوینه نسم کولی. که چیرې دوی سم ما سره پر اصولو برابر رفتار وکړي پرون باید دا لار خلاصه شوې وای، ځکه چې د وړمه ورځې د جلسې په ارتباط باندې چې موږ خبرې وکړې دوی دا وویل چې سبا به زموږ آخري ورځ دی، که چیرې زموږ ستاسې جلسه ختمېږي په هغه لحظه به دروازه هم خلاصېږي. متاسفانه جلسه ختمه شوه ولې دروازه خلاصه نه شوه.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې پاکستاني مظاهره چانو لومړی د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ته ور واچوي او تر هغه وروسته د اسد په 28مه نیټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي.
د صادق رښتینی راپور د پاکستان له خوا د سپین بولدک چمن لارې بندیدو افغان سوداګرو او باغلرونکو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څرک نه لګیږي. افغان چارواکي پاکستان له شویو موافقو څخه په سرغړونه تورنوي، خو د افغانستان حکومت ولې تر اوسه په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی؟ دا مسله نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نړیوالو اړیکو له عمومي رئیس آزرق شافیزی سره په مرکه کې څیړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې کوم دو اړخیزه او نړیوال تړونونه پاکستان مکلف بولي چې دا او نورې پولي د افغان سوداګرو او ترانزیت پر مخ پرانیستي وساتي. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
موږ دوه بین ملي او یو دوه جانبه قوانین لرو چې د هغه پر اساس پاکستان او افغانستان سره ژمن دي او مکلف دي چې خپل خاورې د بل قوات په قانوني ترانزیت او سوداګري کې همیشه پرانیستي وساتي. یو ډېر معتبر عضویت د افغانستان دی چې په د بین ملي سوداګریز سازمان کې چې پاکستان هم د هغه دی او قوات بالکل واضح هغه دی چې دا اعضا مکلف دي چې خپل پوله خپل سرحد خپل خاوره د بل غلی په واکې ورکې تر څو چې د تجارت وده وکړي. او دوه هم دا د اپتا قرارداد دی چې زمونږ او د پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارې د حق په حیث چې موږ یو محاد په وچه یو هېواد یو د ژنیو کنوانسیون له مخې موږ حق لرو چې لاره ولرو خپل د ګاونډۍ څخه سمندر ته. دویم د تی آی آر کنوانسیون ده، موږ هم د هغه غړیتوب لرو د پخوا څخه او پاکستان نوی هغه غړیتوب ترلاسه کړی دي. دوی مکلف دي چې ترانزیتي لاره زمونږ د ګاډي د کارنیتور پر بنسټ خلاص کړي.
حافظ صاحب، اوس څه کم دوه اونۍ کېږي چې د سپین بولدک چمن لاره تړل شوې ده، پاکستاني چارواکي د افغان سوداګرو په میوو بار لارې نه پرېږدي، عامو و خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. مکلف څوک دي؟ د افغانستان حکومت اوس څه کولی شي؟
زمونږ ډیپلوماسي دستګاه باید ملل متحد ته ورشي، باید مرجع ته د کنوانسیونونه د هغوی لخوا ایشو شوي دي هغوی ته دي ورشي. اوس ورلد ټریډ ارګنایزیشن خو یو کوچنۍ موسسه نه ده، د هغه تر شا نړیوال بانک شتون لري، د هغه تر شا IMF شتون لري، د هغه تر شا شورای امنیت د ملل متحد قرار لري او هغه اقتصادي برخې د ملل متحد قرار لري. دا یو منل شوي اصول د تجارت د دنیا دي چې هغه نقص لکه دا دی چې تاسو د یو چا براند غلا کوئ، دغسې یو مسله ده. دا غیر قانوني دي، دا بالکل دا کار د دوی چې دي زور زیاتي خبره ده. زمونږ حکومت غبرګون باید ډېر کلک وای دی اول سر څخه. دوی باید ملل متحد ته مراجعه وکړي، باید دوی انټرنیشنل کورټ ته باید مراجعه وکړي، اقتصادي هغه محکمې کوم چې شتون لري، بیا ICC ته باید ورشي.
حافظ صاحب، په لومړي سر کې هغه مرجع چې باید دغه موضوع په جدي توګه تعقیب کړي په افغانستان کې ستاسو په نظر کومه مرجع ده؟ آیا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ده، د اقتصاد وزارت ده، د بهرنیو چارو وزارت ده؟ څوک دی چې باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي او هغه افغانان چې له دغه ناحیې څخه ډیر کړیدلی دي یا زوریدلی دي هغوی ته هم یو ځواب وویل شي چې دوی هم یو حکومت لري یو مسول اداره د دوی باس خاص کوي
دا خود دولت په کچه د لوړ پوړي مقامات په کچه خغلی ولسمشر د افغانستان خغلی اجرایی رئیس ټول وزارتونه اداره کوي یو له خوا باید دا کار تر سره شي مثلا په دې کې وزارت د ترانسپورت خکیل دي په دې کې اوتاق چارو صنایع د افغانستان خکیل دي په دې کې د بهرنیو چارو وزارت خکیل دي په دې کې د مالیه وزارت مسؤلین خکیل دي او په راس کې خغلی ولسمشر د افغانستان خغلی اجرایی رئیس د افغانستان دوی اصلي مسؤلین دي لاره دغه ده چې اوس تیار کنوانسیون د ژنیو دی په ژنیو کې هلته د آیریو سازمان دفاتر موجود دي چې دا پیشبینی شوي دي چې که څوک تیری کوي باید موږ ته د مراجعه وکړي دوی باید مخکې له مخکې دا مسایل هغوی سره شریک کړي وای بیا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یو سلو څلور شپېتم غړی منځ دي یعنې یو سلو درې شپېته نور هم شته دي په مول د پاکستان دلته خو بیا حکمیت تجارتي موجود دي ارګنایزیشن موجود دي ته باید هغه کړی ته لاس واچوو خو متاسفانه زموږ دولت یې تنبل دي په دا مسایل باندې سر نه خلاص
افیس صاحب له 2014 کال رئیس چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې اقتصاد یو څه وروشوي د افغانستان حکومت هم وایي چې موږ هلې ځلې کوو چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته راجلب کړو یو څه موده مخکې ایسا د پانګونې د ملاتړ ادارې هم یو کمپاین پیل کړی و په مختلفو هیوادونو کې وایي موږ غواړو چې پانګوال دې ته وهڅوو بهرني پانګوال چې راسي کله چې د افغانستان دننه ملي سوداګرو لپاره د پانګوالو لپاره ملاتړ څرک نه لیدل کېږي کله چې دوی تاوان کوي کومه اداره نشته چې هغه په یو شکل باندې بیرته جبیره کړي نو څنګه کولای شي دغه حکومت بهرني پانګوال را جلب کړي او هغه د قناعت ورکړي چې ستاسو پانګه په افغانستان کې بیمه ده
کوم کار چې کوي ټوکی دي اوس هغه د پانګونی ملاتړ اداره هغه وخت چې لاغو شو بیا دا کار نه کوي هغه د زمور د فرمان لمخې دا لاغو د کال د اول اساس څخه د تیر دسمبر څخه بیا وروسته دي افتکارونه پر لپسه پیل کړل او دا هیواد ته لاړ شه دا ټول مسایل نه مشي یو خپل حکومت هم د بروکسل لپاره یو څه د خو هاو خای مونږ دی وهی بیا چې بروکسل تیر شو دوی لپاره یو څه پیسې ژمنه وشوې خیرات لاسته راغی بیا دوی خپل په مغه راحت کړه کې ځان اوساساتي او دا چې خلک هره ورځ بیچارهګي او فخر سره لاس او ګریبان دي دوی په دې سره نه لګي
د اقتصادي چارو کارپوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو عمومي رئیس آزرخش آفیزیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر په محل د دغه هیواد له چارواکو سره پر مختلفو موضوعاتو سربیره د کډوالو پر ستونزه هم وشخیشي د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو تول ښاغلی ربانی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه تهران ته تللی دی په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران له بهرنیو چارو له وزیر سره به د خاغلی ربانی د خبرو تمرکز پر نورو مختلفو موضوعګانو سربیره د کډوالو د ستونزو اوارول وی د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال په بلنه د یک شنبه په ورځ د تهران په لور وخوځید د هغه موضوعګانو په اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانی چارواکو سره پرې خبرې وکړي وویل
در رابطه با مسائل مختلف مربوط به روابط و
د روابطو په اړه به پر مختلفو مسایلو او د افغانستان او ایران د اسلامي جمهوریتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په هکله لیدنې کتنې وشي که دا همکاري په اقتصادي تجارتي او داسې نورو برخو کې وي او په همدې توګه افغان کډوال چې په ایران کې کومې ستونزې لري بحث به پرې وشي
خاغلی مستغنی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به ایران ته د خپل سفر پر مهال د ایران له ولسمشر د امنیت شورا له مشر او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني خاغلی ربانی به په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي چې راپورونه وایي په هغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي دا هم ویل کېږي چې ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو څخه کار اخلي او ځینې ځوانان یې د سوریې جنګ ته استوي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې ښه او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه پراخه شوې ده په ورته وخت کې ځینې کارپوهان ایران ته د صلاح الدین ربانی سفر د سیمه ایز وضعیت د ښه والي او د کډوالو د ستونزو د هوارولو په برخه کې مهم ګڼي د دې کارپوهانو له ډلې متی ولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
د تنخوا د مهاجرینو په اړه دوی به خبرې کوي. دوی سره نور اړخونه د خبرې موجود دي. په دور مثال هغه مهاجرین چې د ایران د خاورې نه ګویا د سوریه جنگ ته ځي، دا یو اساسي مسله ده چې خبرو باندې خبرو کې شامل دی په اجنډا کې. دو مسله چې باندې نهایت خبرې وسی د اقتصادي مشکلاتو په اړه ده چې چابهار بندر ده، یعنی په اقتصادي په بخش د مهاجرینو کې په بخش د جنگ د سولې پراته کې دغه څلور پنځو برخو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر ډېر ښه نتایج به ولري او موږ خوشبین یاستو.
خاغلی خروټه وای په خاطر دې هم د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې د دوړو هیوادونو ترمنس خبري شوي، خو ویل کیږي چې لا هم دغه ستونزې پر ځای پاتې دي. خو ولی دل شي چې دا ځل بل ایرانی چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر کتنه او خبرې د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ سپه 12:15 نوي او اف ام 3.5 سپه دوام کوي. د ازبکستان ولسمشر د ورپیشي ناروغۍ له امله په روغتون کې بستري دی. د اسلام کریموف د ناروغۍ راپورونه مخکې هم ورکړی شوي وو، خو حکومت هغه هیڅکله هم رسمن نو تایید کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
په هغه خبر پانه کې چې د ازبکستان د کابینې له خوا د یکشنبه په ورځ خبره شوې، ویل شوې چې ولسمشر اسلام کریموف د ضروري صحي معایناتو لپاره په تاشکند کې په روغتون کې بستر دی. د خبر پانې له مخې کریموف به د معایناتو تر بشپړېدو او درملنې پورې په روغتون کې پاتې شي. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم په دې اړه چې ناروغي یې څه ده نور جزئیات ورکړل شوي دي. اتایو کلن کریموف د مرکزی آسیا تر ټولو زوړ ولسمشر دی. هغه دی یو مستبد واکمن په توګه د پخوانی شوروي پر دغه جمهوریت لڅ باندې 15 کلونو واک چلولای دی. د کریموف د ناروغي خبره مخکې هم پټنه و او ویل شوی چې هغه د زړه په ناروغي اخته دی او سالنډی لري، خو حکومت مخکې د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه هیڅ کله هم کوم اعلامیه نه ده خبره کړې. د ازادي رادیو ازبکي څنګه دوه ورځې مخکې داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې وای کریموف له څو ورځو راهیسې ډیر ناروغ دی. د هغه د ناروغۍ په اړه د راپورونو تایید ستونزمن کار ځکه دی چې په دې هیواد کې پر معلوماتو سخت کنټرول وضع شوی. د ازبکستان ولسمشر د وروستي ځل لپاره د اګست په 18 د جنوبي کوریا د کورنیو چارو له وزیر سره د کتنې په مهال د ټلویزیون له لارې لیدل شوی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی له پخواني شوروي د ازبکستان د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مراسمو کې چې په پام کې ده د سپتمبر په لومړۍ نیټه په تاشکند کې ترسره شي ګډون وکړي. د کریموف یو څرګند ځایناستی نه لیدل کیږي او دې مسلې د دې په وچه کې ایثار هیواد د اوږدمهاله ثبات په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. ازبکستان هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې داسې انتخابات نه دي ترسره شوي چې نړیوالو څارونکو دې هغه شفاف بللی وي. ازبکستان چې د مرکزی آسیا له نورو هیوادونو سره پر ګډې پولې سربیره له افغانستان سره هم پوله لري، د نفوسو له پلوه د مرکزی آسیا یو لوی هیواد دی چې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي پکې اوسي. کریموف وروسته تر دې چې په 1989 کال د پخواني شوروي اتحاد د دې جمهوریت لپاره د کمونیست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو قدرت ته ورسید. هغه د شوروي اتحاد له پاشل کېدو سره د 1991 کال په اګست کې ازبکستان خپلواک هیواد اعلان کړ او وروسته هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر وټاکل شو. کریموف وروسته درې ځلې بیا د ولسمشر په توګه غوره شو او د انتخاباتو د رسمي نتیجو له مخې هغه رایې چې د هر ځلې ګټلې په 90% زیاتې دي. کریموف په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د غراز له ټول پوښتنې یا ریفرندم څخه هم کار اخیستی او د دې تر څنګ په هیواد کې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د اپوزیسیون د ټولو رسنیو د له منځه وړلو لپاره ځپونکي اقدامات کړي دي.
دا هم د دې خبری خبرونه د زینو مهمه مطالبه سره کې او زلبی ادا افغانستان اجرایی ریاست وای چې د ملي یوالي حکومت برشان په دریمه ناسته کې پر مهمو مسالو موافقه ته ورسیدل. د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمیسیون وای د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمان هم باید په اعدام محکوم شي. ملګری ملتونه وای 2 میلیونه او 1 لک افغان ماشومان له سوې تغذیه یا خوراکي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذر پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی او 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر په محل د دغه هیواد د چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو سربیره د کډوالو پر ستونزو هم وغږیږي. او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستانی لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي.